کتلې وسی دوی کانسلر په یو بوټ باندې لګیږي دنه مخ کې سي دغه بوټ وار وسی دوی کانسلر راغی ودرې دا خبره وکړه چې نه یوازې ګلم وزیر مون په شهادت رسولې به ټول پښتانه قتل سي بیا غنه پز دې وګو وار او ځوانان راغل د بوټ باندې وشته
د لوګر د میسینک خان پر ځای د سړک د کار پایل طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي خو چین د سړک لپټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې
الحمدلله د دې لپاره په داسین د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري
اوس مهال دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې
د چمن خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګ کړی ده
د پاسپورت باندې راغله کوم شناخت کارت څوک نه راینه کول فورم دنه د خپل تذکیره څوک نه لا کول دروازه کې راو ګرځول به تر پاس راینه کول او دا خواسم و شناخت کارت باندې څوک نه پیښ شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څوک چاته اجازه نه ورکوش کړی
مزه فورم خبر چې لارې له دلته واده را سکی د دوی زنار نه روان کړی دا هغه چوارلو نه پیښ شو واه د تذکیره والا نه پیښ شو نه ورته تذکیره پیښ شو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا پیښ
دا افغان کډوالو دا غیلې د څه چې ما یو کوزل دی په دې نو څو د فارم هر چا دې ستونه نو په کار دا نه چې دوه ورته دا خپل مسونه باندې چې دا یو نه وایي تا دا کډنار بلکې دا د تجارت او ټول راتلونکي اقتصاد یا نه هم ټولنیز هر اړخ چې یو د مسونه باندې سینه او د دې خلکو لپاره د ټول
بیا هم سنیم شي د ایوی ونی پتیری دو طالبان الله هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګه سره طالبان ته د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال مولا فضل الرحمن درسته مرکی پړه خبرګون نه دی خودله تیرونی ملا غنی برادر ملا خیرخوا سراج الدین حقانی ذبیح الله مجاهد ملا میرخان متقی ملا یعقوب مجاهد مولوی کبیر ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړې دي خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه و چې ویلې دي طالبانو ورته وعده ورکړي داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوي چې لمخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته وزدې کړي نو موږ دا کړی دا چې طالبان ورته د کابل په ورستی سفر کې ویلي واکت له رسیدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډیره زیاته و او دوی یې لستونزو سره مخ کړل هغه ویلي د افغانستان مخکنی حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي
دوی هغه ته منصوبه جوړ کړل چې جمهور په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکورونو کې مونږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نږدې کړي ورورولی په بنیاد باندې اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې ګوندګيري په بنیاد باندې د ټولو بنیادونو باندې د دې ته فکر هم وو او ماته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړو چې حضرت نا قابل بیان ده دا خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیست چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې سره مشکلات وې که
دغه بیان او دغه څرګندونه د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخوي نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی د دې د تصویر د مثبتولو لپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي به شکه چې دا د نه افغانستان ملي ګټو سره یو تاریخي دښمنی ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه دی یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي. په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په څرګندونو نیوکې کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دا بیا بیخی ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سي از خدانه خواسته خوله بده کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان بدی وهي، نو دا شي کې ډیر محتاط اوسېګه او دا صلاحيات خو نه پیغم ته به لري مونږ نه لرو. ولا جنرال صاحب،
بس موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو په ډیرو مسایلو تیر سو، ځکه موږ وایي چې دلته نظام ده، پالیسی ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګه مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپله د پاکستان د سیسه وچه دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. د سرچینې ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په شلو ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه. په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. د رسرچینه وايي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاجنوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د رسرچینه وايي د فرانکفورت د پیخي په وړاندې منظور پښتين د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمي نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاجنونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره جوړې کړي دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کوونکې هغه پاکستانی او چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغله. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دوی کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لوټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ولیسو پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیګل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و، زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې د دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه، چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بورډ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېدو، دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی، به ټول پښتانه قتل سي. بیا غې نه پس د دې اوبو وار وکړو، ځوانان راغله دی په بورډ باندې وښتو. په دوم لاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چاته پیسې ورکړي، وس هغه الکان په سپین مټر کې راغله او سکله ودرېدل د لاریون مخې ته. نو پولیس راغله، هغه ګاډی یو څنګ ته که ځوانان یې تراکته کړه، په هغه ګاډي کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکوي، دوی دغه رقم ته خلک راجېږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې دغه خبره وکړه، نه یوازې د ګیله من وزیر په شهادت رسول، بیا ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو، ولاغه خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغه کې صاف شوی دي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص لمنفقۍ وروسته حل شوي نه دي. له دې ټولنې نه آزادۍ راډیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې آزادۍ راډیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیو، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنو. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوی وه، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشلک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړو. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو، د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړې ده، او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړی ده، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نکړه. څو ورځې وړاندې له پر لټوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی وویل د چمن د پر لټوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي، او د چمن دروازه به په تذکره او شناختي کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تیریدو ځایي خلک وایي دا هسې و د سیسه چې د پاکستان حکومت وګټله.
د زه پاسپورت باندې راځم کوم شنه کارت څوک نه راځي کول فورن دنه د خپل تذکره څوک نه لکول دروازه خراب ګرځول به واپس راځي لکول او دا خواسم اوس په شنه کار باندې څوک نه پیښ شو. بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څوک چاته اجازه نه ورکو شکل نه
مژ فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی دا غش وړلو نه پیښ شو. واخه د تذکره والا نه پیښ شو، نه ول د تذکره پیښ شو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا الهو پاسپورت والا.
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړی و، ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلی چې پر چمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول، او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل، او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خوډه بم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز سپیچې، په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو د پاره که هغه د چمن وي، که د سپین بولدک وي، که د کوټې وي، که د لوی کندهار وي، د هغو پر مخ باندې یوازې پر پاسپورټ باندې خلاصه ده. اما 15,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې، چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي، چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته او د ویش منډې څخه سامان وړي د چمن ته، نو د دوغو دپاره یوازې چې هغه په خوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري، د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ویله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړي. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی، مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نوه امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د مهین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته طبعا چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي، او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي، چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلی کړي، او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټو بیره وتل، د دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټو بو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لباید طالبان دی ولس سره خبرې وکي او ریفرندوم وکي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کی، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستی کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي، 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلې دي، د دې سیمې خلک خپل پاکستانی پوځ سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېغ زره پښتنو سیاسونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه محمود خان څخه په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوی او د څرګندونې ناسمې تعبیر شوی. خو د ټولنیزو رسنیو د فعالان غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزی جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې خشوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملت پالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ توند بحثونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو تور پرېوتل. په خبره شوي ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدل شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویته پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویره ښودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان نادرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیز خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړو. خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه یې ورته مینهوالي معرفي کړي دي د شپې کور ته بللې او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا مڈا آدمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا. وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا. وہ ٹاکنگ ٹو می اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې که څه هم لکار نه تیخته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو عادت دی. خو په امریکا کې وداسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په یو سل څلور کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي تر دې چې یو اتیا کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې درې ورځې کار کوي. کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په درې بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار اته کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه. خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري. خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډن معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي. خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او حس یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید را جمع کول په سیالۍ کې د ازل برېټانیا لنور څو ګام مخته تللی او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهداف د وشتلو لومړی تجربه یې کړی ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون وشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه ورزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
رادیو زدیز به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش ازم این ساعت به دو برنامه هفتگی، برنامه مثلث و برنامه زن و زندگی اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک تاجر چینی به سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی آفتابی در افغانستان ابراز تمایل کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفته که شی ای تاجر چینی در ملاقات با معین وزارت گفته که آنها می خواهند که یک فابریکه تولید انرژی آفتابی را به ارزش 40 میلیون دلار در افغانستان بسازند که برای هزاران تن زمینه کار ایجاد می کند. این تاجر چینی از مقامات طالبان همچنان خواسته که در این زمینه با او کمک کنند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارانهای نسبتا شدید و جاری شدن سیلاب ها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه در وبسایت خود نوشته که امروز یک شنبه احتمال باریدن بارانهای نسبتا شدید، جاری شدن سیلاب های آنی و تندباد ها در ولایت های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. در دو هفته گذشته در افغانستان در نتیجه باران ها، طوفان های شدید و سیلاب ها حداقل 71 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. تجزیه و تحلیل تصاویر ماورایی نشان می‌دهد که